سلامونه وخت په خیر ده ما سپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس وایم پهل په خبرونو کوو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا ریاست وایي تیر دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا یا نسناستي ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي دا ناروغي د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې خبره شوې د هلمند عام روغتیا رئیس سید احمد سعید وایي سیمه قرنطین شوې نوموړی په دغه ناروغۍ د اخته کسانو دقیق شمیر نه ښیي خو وایي زیات دي د سیمې اوسیدونکي د روغتیایي مرستو وختنه کوي د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي د دغه ریاست سرپرست مولوي سمیع الحق نن ازادي راډیو ته وویل تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسیدلي هغه زیاته کړه په دغو سیلابونو کې 8 کسان مړه شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه او استوګن ځایونه وران شوي دي خیبر پختونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغانی ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی ښاغلی روغانی وایي د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي د کور روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي اخوا سندرغاړې نغمې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو هنرمندانو چې په باره کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی دوی ته د مرستو غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده د جولای د 12 یا د نفوسو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل په 2020 کال کې د نړۍ په سطح د نفوسو وده 1% کمه شوې خو چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي د ملګرو ملتو د نفوسو د څانګې مشر جان ویلمت دا د پراختیایي هیوادو لپاره یو چانس وباله ده وویل د نفوسو کموالی د بېوزلۍ او لوږې په وړاندې له مبارزې د زده کړې د کیفیت له ښه کېدو او هر ماشوم ته د میندو او پلرونو د پاملرنې له زیاتېدو سره مرسته کوي ملګري ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ د وګړو شمیر به د روان کال تر پای مخکې 8 میلیاردو ته ورسیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلې وي سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکرارۍ روانې دي انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانو سبب شي دا مهم خبرونه تر ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې دا خبرونه لوستلی او کتلی شئ اوس ورځو د مخکښو ښځو پروګرام ته
مخکښې
ښځې د ژوند په هره لاره هر سفر مو مبارک شه د ژوند په هره لاره هر سفر مو مبارک شه په مینه درته وایم چې اختر مو مبارک شه قدرمنو دوستانو د مخکښه ښځو خپرونی ته خراغی نن په خپرونه کې له ښوونکې افغان ژورنالیستې لیکوالې اقتصاد پوه په تیر نظام کې د رئیس جمهور له مشاورې او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو له پخوانۍ استازې ملالۍ شینوارې او له تکړه ژورنالیستې او لیکوالې ښکلا شیرزاد سره د زړه خواله کوو په پایل کې دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو او د نیکمرغه لوی اختر مبارکي ورته وایو ملالۍ شینواری په پایل کې تاسو ښه ورو دره ته وایي چې د اختر په دې تیرو دوو ورځو کې چیرې لاړې څه مو وکړل
ما که زه مخاطب یم ما د اول سر خبرې وانه ورېدې سلامونه جوړ په خیر
بل جوړ په خیر ملالۍ جانې اختر مو مبارک سه بل تاسو ښه پوښتنه وکړه ته وایي چې د اختر په تیرو دوو ورځو کې مو څه وکړل ډیر زیات من او چیرې لاړې
اول خو تاسو او تاسو د رادیو ټول درنو اوریدونکو دې اختر مبارکي او د الله نغواړم چې د خوشالۍ نه ډک اختري تر اوسه پورې لرلې او تر قانونې د الله پاک د نعمتونو نه ډک وي ځکه موږ داسې شرایطو کې چې شاید ډیر خلک ستونزو کې ژوند وکاندي نو مزه تیر دوه ورځې کې شکر الحمدلله موږ قرباني کړې و او اول ورځ موږ ډېر زیات په مغی کې بوخت یو اکثرا موږ د کورنۍ غړي بیا موږ د مشرانو کورونو ته ځو زما خویندې مشرانې دي زه اکثرا د هغوی کورونو ته ځم او د هغوی د احترام دپاره ورځم او د زیاتر دریم ورځ بیا په کوریم چې نور منکر راځي چې البته د کور د مشرانو د جمع نه راځم، نو اکثرا زه بیا په دریمه ورځ منتظر یم چې مشران من کره راشي.
ډیره زیاته مننه بیرته تاسو را ګرځو. ښکلا له تاسو خاورو، تاسو راته وایئ چې د اختر دوه ورځو کې چیرې لاړئ، څه به وکړل، اختر څه رقم تیر څه؟
سلامونه فرشته جانې، په دې هیله چې ته هم روغ او جوړ وې او اختر مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي، او اغلی شینواری ته هم سلامونه وایم، اختر مبارکي هم ورته وایم. ډیره مننه. ساکل زما لومړنی اختر دی چې زه مسافر یم، له هیواد لري یم، نو لومړۍ ورځ مې مکمله په کور کې تیره کړله. چیرته لاړم؟ ولې تیره ورځ چې د اختر دویمه ورځ وه، خپلو ملګرو دوستانو سره بس بیرون وتلو، لږ چکر مو ووهلو، دلته یې تازه میوه باغونه دي، هغې ته لاړو، لږ وګرځېدو. همدغه مو اختر دی، مسافري طبعا اختر یې ډېر بې خونده وي.
بله، خیر پر حال راځو ګرځو بیرته ملالی جانې ته و به ګرځو تیر اخترونو ته. اغلی ملالی، تاسو به درته وایئ چې اکثره خلکونه دا وروڅې پخوا اخترونه ډیر ښه و ډیر ښه و، مګر اوس بې خونده سوي دي، بې رنګه سوي دي. کله همدغه ځای پایل وکړو، دا ولې علت یې څه کېدلی شي؟
زه فکر کړم چې امیش منگ تیر والی خو خیو زکا چه منگ اغا وقت که یا دیر زوانانو یا مثلا منگ اغا عزیزان منگ سر پا اخترونو کیو یا پا خاطرو کیو را سر چه اغا منگ که دیر گران دی. مثلا زما مور پلار خدا دیو باشی دوارا وفاد چوی دی، زما ما شم توب ما تا دیر گران دی زکا چل تا زما دا مور پلار خاطری دی مثلا، یا مثلا اغا شوخی دی چه منگ دا اختر پا ورزو فکری دی، یا اغا مزی چه دا ما شم توب مزی دی، لکه مثلا اغا داگه تا بچیتلو ساتریا نزایانو تا بچیتلو، اغا اوس نلرونو طبعا بیخوندی یو دا اغی خوانه را غلی دا، او بل داگه دا جوان شرایط کله داسې یو حالت ته راورسیږي چې اختر هم خپله معنا د لاسه ورکاندي. خو زه بیا همیش مثبت نگره یم، او په هغه سخترینو شرایطو کې کوشش کړم چې خپل حالت ښه وساتم، او سره د ټولو بېخوندیو یو څه وکړی شو چې د ژوند نه خوند واخلو. دا هم ناشکری ده چې موږ یو څه ولرو، اختر ولرو، اما په اختر کې خفګان وکړو، او دا خفګان بیا د الله پاکم نه خوښیږي. نو ضرور دا ده چې موږ په هر حالت کې ځانونه دې ته آماده کړو چې خوشحالۍ ونمانځو. که چیرته موږ خوشحالۍ ونه نمانځو، بیا خوشحالۍ نورې موږ ته نه راځي. دا زما یو انګیرنه ده. پخوا به مثلا فکر وکړه چې تاسو به هم ماشومتوب معلومدار ده چې ټولو تیر کړی دی، هغه کې به مثلا تا د نکنیزو نه موږ خوند اخیسته، د جامو د رنګ نه به م خوند اخیسته، مثلا هغه انتظار نه به م خوند اخیسته. دا ټول شیان راته ډېر خوندور و. یو بل ته سره موږ چې سیالۍ لرلې، د هغې نه به موږ خوند اخیسته. نو اوس فعلا شرایط داسې دي چې موږ اوس مشرانو کې راځو، او موږ نشو کړی چې هغه حالت بیرته ځان ته راولو لکه څنګه چې پخوا اخترونه و. بل هو مینا محبت یا خاري ژوند، خو تاسو پوهیږئ چې خاري او کلیوالي ژوند کې تفاوتونه رامنځته شوي، حتی اوس په کلیوالي ژوند کې هم تفاوت رامنځته شوی، او څومره چې ژوند بوخت کیږي د خلکو ترمنځ اړیکې کمزوري کیږي، او کله چې اړیکې کمزوري شوي نو مینا محبت هم کمیږي، چې دا بیا هغه بېخوندي رامنځته کوي چې زمونږ ولې زمونږ اخترونه یا زمونږ د خوښیو مراسم اغه پیکو خوان ملری او پیکدی.
bale bale dere ziyata manana tasu ta rusta bistra garzu khkola tasu ta nabada gwalam che aya kedele si che khpal mashum top ta barba garzai diga waqt ki sirata waqit masalan aga tsawa che pa akhtar ki bat dere ziyata urta patamawi aw shpe urazi badish mirali che akhtar ra urasigi aw aga du ta wiwini aga tsawa piyad didi.
هوله نه کله چې په افغانستان کې زغپل د ننګرهار ولایت یمانو اغلته اختر ډیر په شان او شوکت لمانځل کیږي. لکه د افغانستان هر یو ولایت ځانته ځانګړی دود رسم او رواج لري، د مغه مطابق اخترونه لمانځل کیږي. په ننګرهار کې هم اختر ډیر په شان او شوکت لمانځل کیږي. بیا که زه یوازې خپل قصه وکم، فکر کوم یوازې نه بلکې ډیرای ماشومان کالو ته ډیر خوشحالي چې نوی کالي ورته واخلي، نوی بوټان یا سپلای ورته واخلي. نو زه هم نام خدا مونږ خويندې ډېری وو، نو پلار به مې ډېر کوشش کول چې مونږ ټول ته کالي واخلي. هغه ویل چې اختر اصلا د ماشومان وی چې دوی ته باید هر څه برابر شي. نو مونږ ته چې به کالي هم وکړه، ډېر به مې انتظار دی ته کول چې د اختر شپه شي، نکريځي کېږو، سبا اختر دی، به خپل ملګرو سره وځو، بیرون ټالونه واچو او هغه کې بیا وزنګو یا هم سیګانو کړه لاړ شو. هغه په یو ډول اختر چې ورته وایي هغه راټول کړو. دا ټول هغه څه وو چې خوند پکې وو. ولې اوس لکه څنګه چې هغه له شینواري ویل اخترونه پکې شوي، نه هغه د ماشومتوب خوندونه پکې پاتې دي او نه په اخترو کې د لویان لپاره داسې څه وي چې مثلا هغوی ورته خوشحاله شي. یوازې همدغه عادي تګ راتګ دی، په یعنی اوس په یو ډول په عصري بڼه لمانځل کېږي. پخوا چې په ولایاتو کې به لکه ډېر داسې دودونه وو چې هغه به خوشایند و خلکو ته. شخصا د خپل مغه وختونه چې را یادېږي، یعنی ډېر خفه کېږم ورپسې.
بله، په دې علت چې هماغه وختونه هغه څه چې خوښېدل بیا تازه سي او بیا له سره رسي. آغلی شینواري، بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې له اړیکو نه یادونه وکړه، تاګ را تاګ نه چې د پخوا په څېر اوس نه ده. یو موضوع دغه ټلیفون، وایبر، واټساپ او فیسبوک او دغو شیانو کې یو بل ته مبارکۍ لیږي کنه. تاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې دا سمه ده چې پرمختګ سوی ده، کار اسانه سوی ده؟ څومره اختر مبارکي کمرنګه کړې ده دغو پیغامونو؟
وره دغه دغه پیغامونه چې دي د سوشل میډیا د لارې نه راځي. دا خو اصلا د اصلا د تخصص کېږي مخه د دستان د نخښه کېږي. تم رډي راځي ولې د زړه مين په کې نه تر راځي کېږي. مثلا من په خا ډیر کوم نه اخیستا افغانستان اکی حالات کې بنو چې مثلا تا په کور کې د هر رقم وچه میوه موجوده وي، کشمش نه خو دا او کلچې او دغه شیان به موجود ولې خلک به ډیر راځي. منګ اوجرا یا سالون یا هغه د ملمنو کوټه به هیڅ کله زمنګ پلان مې چې ژوند دی ترغه خو به منګ تر بری ورځو پورې خو بالکل منګ هغه کوټه تشه نه لیده. د زده خو د نارینه او حالاتو بیا د خدو اختر بلګ نور هم پتی وګدو. مثلا گاونډیان براتلی منګ اوس باور وکړه زه ګوره ما چې موږ د اصلان گاونډیان نه پیژنو. دا څنګه دا یو دا ډیره خطرناکه څنګه دا چې موږ د ټولنیز ژوند نه هغه واقعي ټولنیز ژوند نه وباسي. سوشل میډیا یا ټولنیز میډیا ورته ویلی شو ولې په دې کې خو هغه اړیکې نشي ټینګېده او په هغه کې نشي پالل کېده. په کې نو موږ ځان ته دروغجن اړیکې جوړې کړې. یو داسې فضا کې مبارکیانه لیکو چې مقابل لوری نه پیږي چې هغه اخلي نه اخلي یا خوشاله دی یا نه دی. زه په دې وختو کې بالکل د سوشل میډیا نه لرې یم. علت همدا ده چې اغه د فامې په نشړیږي نه مې علاقه مندي ورسره شته. زه نه پیګم چې هغه مقابل لوري چې زه ورته خبرې کړم هغه واقعي فزیکی موجودیت لري که نه لري. یو کس نوم د خدي اغه نر وخی جګه کم چې د خدي نومر پور ده اغه نری او اغه د نر نوم تر شاخه ده پټي. دا کوستون به هم اشته ده په سوشل میډیا کې. نو هغه راته دی خو خواندور نه ښکاره کیږي ولې په خاکه هر څومره وو. مثلا که 50 دوستان دلرل دغه 50 والا بس تا کور ته ده بلو ته به هم یو ورځ به اغه ته ورکول یا دوه ورځ به اغه ته یعنی ځان به اغه ته مزګاره او اغه به تاسو مزګاره. نه یوازې چې منګه د دغه دوه خروب ان محدود نه وو چې دغه جمعه ورځ به هم لکه د مسلمانانو اختر ویل کیږي. من با اکثر ملمانه لرل او یا به من خپل ملمانه دغه رقم بم تیرا وسره د چا خبره د خلی کب به خلکو سره نیم کړ. اوس هر څه نعمتونه ډیر دي ولې هغه مینه محبت ورو ورو دغه تخنیکی وسایل چې جوړ شو د الکترونیکی اړیکې چې جوړې شوې ډیجیټل دنیا شوه دې ارث ګډوډ کړ سره او یو څه دا سره ډېر ګډوډ شو. بل خواته بی حوصلی شو خلک وخت نه لري د نه پیغم چې په خابه خلک وزګارو چې دومره بډیر اړي کې به خپاله لیکر او سټي سوا او زما خو چې چې ما پلار دې مصروفه سره ولې بیا یې هم اړي کې ډیر خپاله لی اما اوس من اول ز بیا نور دغه سندلرو چې حوصله ناک نه یو او هغه مینه محبت صرف د خپل کورنۍ په مین کې پاتې شوی دی غیر د رښتینا منګه بل چا سره پالل نه کړو دا هم یو څنګه ده یعنی ټولنیز اړیکې په ټولیز توګه زما د نظر کمزوري شي چې دا ښه حالت نه دی زه طرفدار نه یم
بله ډیره زیاته مننه ښکلا تاسو به درته وایي چې ډیر وخت خبریاله پاتې سوی په بیلابیل رسنیو کې کار کړی کله به چې اختر و څومره وخت تاسو کولی شئ چې خپل ځان لپاره یو باسي خپل ځان ته وخت ورکړئ بغه کې جامې جوړې کړئ یا نورې تیاری اختر ته ونیسئ آیا وخت پاتې کېده
طبعا ما هغه کسان چې پرسنوي کې کار کوي بیا نسبت هغه چې په کور کې وي زموږ اختر بلګ څه ډیر خواندور و مونږه به کوښښ تا کولو چې مثلا سکرین کې کار کولو ډیر به کوښښ تا کوو چې خپل کالي ځان ته برابر کړو تر څو په سکرین کې خپل ښکار شو نو ډیر وخت به په دې باندې دفتر کې سره ناندرې وي او جنگ وي چې مونږ به مدیر ته ویل اول ورځ ما ونیسا وي به ویل اول ورځ ما ونیسا نو کری مونږ به ویل چې دا دوه نورې ورځې بیا مثلا مونږ خپل خپلوانو او دوستانو کره لاړ شو ځکه د قربانۍ او د کور د کارونو نه به م ځان خلاصولو اول ورځ د کور کې دروبار ډیری کنه نو کار ډیری په هغه لحاظ باندې همیشه په اول ورځ مونږ خوښیدل چې مونږ په دفتر کې نوکری ووسیږو بیا ځینې ملګري مثلا دوستان چې وو ک نوکری به مخلاص شوله ځینې نور ملګرو کره به مثلا تللو چکر به موهلې یا په کابل کې ځینې تفریح پارکونه چې وو باغونه وهل ته بتللو کوشش به مدا کولو چې داخل د خپل ملګرو دوستانو سره خپلوانو کړه لاړ شو یا مثلا مشران دی غوي کړه لاړ شو د غختر ولمنځو ځینې ځانګړي خبرونه به مداختر لپاره درلودلې پاغه به مو ډیر کار سره کولو نو اختر بیا پرسته کې لکه خوان دی ډیر وی او یو به مصروفیت هم ډیر په غوږو کې نو بیا د دې ترڅنګ مثلا مونږه کولای شو چې په اختر کې به مونږ ځانګړي میلمانه درلودو راغوښتل به مو هغه سره به کیناستلو د زړه خاله به مکول دا غو نه به مو د افغانستان مثلا د بیلابیل ولایتو به د دودونو پاړه به مو پښتنه ته کوله ځینو ولایت ته سفرونه درلودل ټول د غسکیجول چې به مو جوړول تقسیم وقات دا به داسې وو چې یعنی هر ورځ به مونږ نه خبرونه درلودل او پاغي کې به سره بوختو نو هغه به ډیر خواند کولو او د دې ترڅنګ مثلا مونږ برنګارنګ خالي جوړول د اختر لپاره د سکرین لپاره هغه ځانګړې خاطر لودلو هغه څو چې همیشه ماته یادېږي
بله ډیره زیاته مننه بیرته تاسو ته بیا راګرځو اغلی شینواره چون د اختر ورځ ده له تاسو که یو شیر غواړو ځکه تاسو که څام ډیره برخه لیکوالۍ ته ورکړې شعر او شاعري هم کوي کله تاسو ښه غوښتنه وکړو چې مونږ ته یو شیر د دې اختر د ورځې په مناسبت وایه یا فرق نه کوي هر ډول شیر چې مونږ یې اورو فکر کوم دی اغلی شینوار اړیکه پریس وز موږ تخنیکی همکار به بیا سره تماس ونیسی را ګرځو خکولاته خکولاله تاسو خه یو شیر اورو کده لسی سره ته وایه
که څه هم زه خپل شاعر نه یم او خپل داسې شیر او شاعری کې لکه یعنی دا یو هنر دی چې ارڅو کې لري کنه او ځینی بیا هته دی وایلو هغه هم لري هنر هم لري چې وای وای خیر کومه صحه کې دلانو دوستان دی بخنه کوي خپل شعر مې نه دی ولی یو بل شعر دی چې یو شعرونه لولم نو زه به تاسو ته یو شعر وایم په دې هیله چې تاسو دوستانو خوښ شي وایي پروای نه لرم برات وي که اختر تیریږي او مننه وایي پروای نه لرم برات وي که اختر تیریږي زما ژوندون لکه د ژمي مازیګر تیریږي پرون ناور له پیغلو ډک وو کوچیان ټول دلته وو نن یې کېږدی خو بار دی مسافر تیریږي خالی ادو ته خوشاله وم چې مال می ویتل کنه جانان لبانه پټ په برګ در تیریږي ډیر روزه او وختونه دلتزی او راضی په خوار یتیم یې هر راتک لکه محشر تیریږي کډوال خو هسي ورځ شماري په نامه ویاړي دلته په فون مبارکي وی به خبر تیریږي په دې هله چې خوښه مو وی لاند وو
ډیر زیاته مننه ډیر ښه شعر
وایم او مننه نو
مهرباني
دغه اخیری باید پاله یو څو وایم چې رښتیا هم وو سخترونه ډیر به خوند شوی او یوازینا لامل هم دا ده چې وس خلک لک بوخت ډیر نو هغه د سهار چې راځي چې د اختر پر لومړی ورځ لکه څنګه چې غلی شنوار یادونه کړه موبایل ته وګوري ودا سمي سجونه ور رواني په ګروپونو کې پښمیرو اختر مبارک یعنی به خلاص ما اختر مبارکی ده نو ډیر کم خلک دا وخت پیدا کوي چې ادا خلی او چا کر لاړ شي مثلا اختر مبارکی وي کی یا مشرانو کر لاړ شي یو بل سره وګوري وازه ما د موبایل مبارکی وي خلاص شي بس څنګه اختر وي
bale bale ډیر زیات مرنه اغلی شنواره غږ می اوري
bale وساورم
له تاسو مې د شیر غوښتنه وکړه بس اړیکه پریس ولا نو پریدوم نه اوس اوري غږمه
زه خپله شاعره نه یم ښه زما احساسات چې دي کله زه ډیر کم مثلا کېدای شي زه کال کې یو شیر ولي کوم هغه مده کې چې زما ما زه هم ژورنالیست هم په علم د لیکنو نه کړی دی او مګر شیر مې خوښیږي بل چا شیر مې ډیر زیات خوښیږي بد د خپل شیر نه خو کله چې بیا زه هغه یعنی کوشش کړم چې هغه خپل احساسات لګرام منظم کړم چې ویلي کما د شیر په بڼه خو نور ته ویلم خو داسې یو نظم ونده ورته ورکړم نو هغه زما همیش یو مثبت نګری خوښیږي او د ناهیلۍ نه تخته ویر لرم نو هر کله زه سخت حالات کې هم تشویق کړم ځوان ته او مشر ته او کشر ته چې تاسو مثبت نگر اوسئ ژوند دوام لري او مثبت هم شته په دې ژوند کې او هر پیښه ته د مثبت اړخ ګوري نو هم دې په کابل زده تاسو یو خپل یو آزاد نظم وړاندې کوم البته چې دا مې هم په یو داسې حالات کې شاید ویلې چې تلته ډیر خلک نه هیلیو اغه داس دی چې که هڅ کې سپینی ورېځي جلو وهي او ځمکه وچه شي سکروټه شي باران نوري زب ملپو کې د هیلو زړی وکړم درنو اوخو به باران جوړ کړم ماته د نکیږي خبره مکړه ماته د نکیږي خبره مکړه یو مې داو او بل یو بل یو وخت چې زه په بهر کې البته زه مهاجر نه ومه دا غوامه د ډیپلوماټه ومه او التمی یوازې اختر تیراوه نو یو نظم ملیکلو چې هغه د زینو دوستانو راته خوښ کړ نو زما هم خوښي ده زه خپل شعر ډیر په اسانۍ نه خوښوم نو هغه کې داسې یو احساس ما رانغښتو دلته د غرونو شاته سمندرونو شاته په خیالي دنیا ده او خیالونه ورک دي دلته غمونه اندېښنې په زړو کې ځای نه لري خو ارمانونه ورک دي دلته د دنګو ودانیو خار کې د نعمتو د ارزانیو ترزانۍ په خار کې دلته د عیش او سوکالۍ په خار کې د خنداګانو او مستۍ په خار کې هر څه پیدا خلک له ځانه ورک دي نو دا غ دوه تریسې همیشمه کله چې په بهر کې موما زه د ښکلا جانه تلې د بهر ته زه سره د ټولو مشکلاتو چې موږ او تاسو لرو بیا هم بهر خوښ نه یم خدای دې وکړي چې کڅو بهر دي هم بیرته ورځ موږ وکړې شو خپل هوا ته راسته نشي او یو دلته دوی دې هم خدای په خپل امن پناه کې لري سره او خپل هوا ته هیڅ نه ورسي
بالکل بالکل اغلی شنوارې تاسو ویل چې ځانته شاعر نه وایست او خپل شعر خنه درته کاری پر احتیاط په دی آزاد نظم کې تاسو د ځوان اغه ټول واقعیتونه راټول کړی و په تیر په نظم کې تاسو له هوا څخه بهر ویلې و یعنی هغه څه دي چې ټکی په ټکی د ټول واقعیت مو فکر راټول کړی و له تاسو نړۍ مننه بیرته راګرځو تاسو درنې ملمنې دواړه له ما سره پاتې سي وسلانډه د مخلول لانډې د میروسه بیا خپل خبرو ته دوام ورکو
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
بیا هم خراغلی د مخکخه خزو خبرونه ته بیا هم راګرزو اغلی ملالی شینواری ته تاسو سره لدې چې لکور بهر ډیر کارونه لری پر رسمي دندو بوخت یا تاسو یو خر ډیزاینر هم یست درته وایا چې دا کار مو چیرې زده کړی آی په مسلکی بڼم زده کړی که څنګه د رنگونه سره یو ځای وي او بیا خپل چیز ورنه جوړوي
ولکه رښتیا درته وایم دا غزما غو د هر انسان په وجود کې یو هنر شته دی او هغه ولټی چې دا زما هنر شي دی او یا هغه کله کله د یو لږ احساس لري ته مثلا خواړه خوریم هغه احساس کړي چې نه دا زما لږ د خوړو نه ده زما لږ د مثلا د چکر د تخته ده زما مثلا موسیقي باندې دا نه خړوبه کیږي نو اتمن په وجود کې د یو بل شي یا د یو بل غوښتنه شته مثلا یو څوک شعر وایي یو څوک کتاب لولي کتاب لیکي مثلا یو څوک بیا رسامي کوي او یو څوک بیا یو بل کار کوي نو ما زه چې کله په تیر وار کې طالبان راغله افغانستان کې په کور کې نستم زما تحصیل نیمګړی پاتې شو نو زه د ناهیلۍ خواته لاړم بیا مې کوشش وکړ چې دا خپل ځان بیرته مثبت اړخ ته واړوم نو ما په خیاطۍ باندې پیل وکړ او په خیاطۍ کې به مې کله چې البته یو څه شیبه مونږ ته ویل کېده چې داسې جوړ کړی کله کله به ما خپل خلاقیت پکې کړ نو هغه و چې ما عملي کار ډېر وکړ نسبت د نظري کار نه او بل دا دی چې زه نه پوهېږم مونږ خو کله چې کیمیا لوسته یو وخت کې به مونږ د ترکیب د رنګونو لوسته نو ماته دی د رنگ ترکیب او د عضوي کیمیا ډیر خوند راکاوه نو دا د رنگونو سره لوبې می خوښېدي خای که ما لکه په ځان کار کړی یا ما شتوب کې راته چات ډیره پاملرنه کړې شاید زه یو رسام وې ځکه ما رسم او جوړې د رنگ سره لوبې ډیر خوښېدي نو هغه بیا ما په جامو کې بیا خپل ځان ته جامې دومره خوند نه راکې لکه یو بل چاته چې جوړې کړم رنگونه پکې وکاروم شکل ورته ورکړم پروفیشنل نه یم تبان چې زما ژوند داسې و چې ما ونه شو کړی چې هغه څه کې چې زه ډېره مساعده یم هغې کې زه دغه ولرم کار وکړی شم حتی مثلا زما ژورنالیزم خوښېده ولې ژوند حالات داسې راغله چې ما هغه په یوځي کې پرېښود بېرته را وګرځېدم سیاست ته نو دا هغه څه دي چې موږ افغانان هغه څه چې ځان کې لرو یا څه چې کوم هنر راته الله پاک راکړی هغې ته ډېره توجه متاسفانه نه کړو خو زما اوس هم خوښېږي نه یوازې د جامو بلکې د کور او د رنګونو سره لوبې مې په ټول ژوند کې ډېرې زیاتې خوښېږي او تقریبا زما روح آرامۍ چې زه یو جوړ جامې کې رنګونه ښکلي ښکلي وکاروم یو کوټه کې یو ته جوړ کړم دغه رقم کارو سره مې ډېره زیاته علاقه وه د ماشومتوب نه
بله پس ون کله نور بریا هم درته غواړو ډیر زیات مننه بیرته به تاسو ته بیره وګرځو کولا جانې تاسو راتوي سره لدی چې تاسو په مطبوعاتو کې کار کاوه بیل او بیل زایو کې په کور کې له کوم کارو سره ملاقات درلودل څه مو زده او څه مو کول
فرشتہ جان طبعا جونې چې دینو سره لدی چې خلک دا وایي البته زه خپل په دې نظر نه یم وی هغه انجونی چې معمولا لکه بیرون کار کوي او هغه بوختی وي بیا په کور کې ډیره تنبالي لکه د کور کار نه کوي خو زه فکر کوم دا هسی یو خبره ده چې خلک کوي البته شاید وی به ولی ټول دا سینې دي زه خپل چې ډیره وخت په مثلا بیکار او ما یا د جمعې ورځ په کور کې وم نو دا د کور صفایي به ډیر خوند راکولو او دا د کور ډیکوریشن ډیر خوند راکوي چو شه مثلا چیرته منظم کېګدم یا کور پاکم دا کارونه په ډیر خوخیدل او د دین علاوه د شپایز سیستم چندان پخلی سره می جوړانه و نو مور به مې شاول چې د خزل لپاره پخلی ډیر ضرورت دی تی باید ځکه ځکه سبا پر دې کور ته ځي، بیا تا ته مسؤلیتونه تر غاړه کیږي او ستا چې نه ځنه دا بیا ډیره بده ده. نو بیا لږ لږ اخلي پخلي کې به مې ګوتې وهلې، ولې ډیره پکې ماهره نه یم. د کور نور کارونه مثلا د کالیو مینځل دي، د لوښو مینځل دي، د کارو سمیم چندان جوړانه وه، خو په ټوله کې هغه کارونه مې خوښېدل چې مثلا کور کې به مې لکه پردې څه رقم ځوړاندې کړم، یا مثلا کوټه څه رقم منظمه کړم، دغه د کور ډیکوریشن دا شیان به مې ډېر خوښېدل. او معمولا د خویندو سره، دوریندار سره دوی سب مې ډېر همکاري کوله، دغه شیان مې کول په کور کې رخصتې ورځو کې کله چې به بیکاره ومه.
بله ډیر زیاته مننه اغلی شینواره. لکه څنګه چې موږ د خبرونه په پایل کې یادونه وکړه، تاسو بیل بیل داندې تر سره کړی، مثلا د ولسمشر مشاور او د اقتصاد په برخه کې مشاور او د پولیسي جرګه کې د خلکو استازي او تر ټولو مهمه یو ژورنالیسته. درته وایي چې خون کې البته په کومه برخه کې تاسو آرام او ځان موخه احساس او کار ته ورتلې په شوق باورتلې؟
زه هر کار ته په شوق ورسلم فرشته جانې. ما ته هیڅ کار چې مشروع کاری بی خوند او بی ارزښت نه ښکاره کیږي. یو وخت ما ومویل چې طالبان وخت په پټه من کارونه کړه، چې کله موږ فاکولټی نه شو درس نه شو ویلې، نو زه مجبوره شوم چې مجبورم نه شوم، زه کار پسې په لټه کې شوم. او ځان ته مې یو کار پیدا کړ، باور وکړئ چې د میاشتې به موږ له ټول ټال هغې ته به دغه ویله ده ولنټیر خلک ویله ده سیف د چلډرن. نو ما به سیف د چلډرن کې په وړیا، زه خو تاسو ویل چې زه اوله دنده مې خون کې وه، زه لا ماحصلتوب کې ما کار پیل وکړ. او د دې د پاره چې زه خو ما مور پلار نه وم، یتیم او مجبور هم چې ځان د پاره د مشروع ګټې د لارې نه خپل ځان ملاتړ وکړم، لګښت ځان ته پیدا کړم. نو هغه کبله زه بیا په طالبان وخت کې هم بیکاره کې نه ناستم، نو سیف د چلډرن کې موږ ته ټول تال په میاشت کې لس ډالر راکول. خو باور وکړه چې دا ما دومره حلالول چې کله زه هر چاته مثال ورکوم، که ما هغه لس ډالر سره داسې مې هغه کار مې هغه د زړه نه وای ترسره کړی، شاید زه بیا د نورو دندو ته نه وای الله پاک رسولي، ځکه د الله پاک یو امتحان یار کار کې. زما په نظر په هر کار کې د زړه نه هغه کار کړه او صادقانه هغه کار کړه لازم دي چې باید وی کړو. نو کار غټ او وړوکی نه لري، مثلا هغه د کور کاری او کاغه د باندې کاری. زما مور د خدای او بخیری به مونږ ته ویل چې هر کار چې کړی صادقانه کړی او د زړه نه کړی، او بیا دا سم کړی چې تا کم کار وکړ سترګې ونیسي، او بل چاته چې نیم کار به وساغه وکړي، اندی همیش کم څومره کار کړی چې تاسو په تاسو کړی شي او تاسو خوخی، هغه کار بیا ډیر کولای راځي. کله به چې دیک پخلی کړ، نو مونږ ته به دا ویل چې کله چې دې کړې نو لګمینه هم په دې کې ور واچوي چې دا پخلم خوږ راشي، مزدار راشي. اوس که هر شی موږ په پخو هم ولو کغه د کچالو پیاوي چې خلک په مینه پخو کړو، شاید د ټول کورنۍ هغه خوښ شي. زه فکر کوم هیڅ کار وړو کې نه ده، زما صفائی ډېر زیاته خوښيږي. زه د کور تر ټولو هغه ځایان چې خلک نه پاکي او ربانه شرمیږي دی وایلو نه، چې زه تشناب پاکوم، زه تشناب پاکوم همیش. زما کور خوښيږي چې هر ګوټي باغی کې زما لاس وهل شي او زه باغی باندې مصروف اوسم. پاکاري مې ډېره زیاته خوښيږي، خصوصا کله چې مې غوسه راځي نو بیا خپل غوسه په کور باندې وباسم، کور پاکوم. خپګانونه ژوند کې ډېر کیسې راځي، زه چې په بهر کې ومه نو زه به یوازې ومه. زما یو بلګری و، نو هغې به ماته ویل چې هر کله چې خفی وایي دا کور ډېر خفا کېږي، وایي نو بس بیا ورته ملا وتړه، دا کور پوستکی وباسه. بیا به ما همدغه کار کړ چې کله به خفه ومه کورنۍ غړو پسې، نو ما به هم د کور را پوستکی ایسته. نور کارونه چې دي، هر کار چې دی، زما هیله دا ده چې ځوانان هر کار چې که وړوکی ونه ګڼي، نن سبا ډېره سخته بېروزګاري ده، ولې دا بېروزګاري باید په موږ غلبه ونه کړه. فکر ونه کړو چې دا بېروزګاري دایمي ده، بلکې موږ باید هر کار چې مشروعي هغې ته په ډېر صداقت وګور کړو. او د خپل کورنۍ د لپاره یو مړې ډوډۍ حلاله توګه پیدا کړی شو. دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. او زه هغه ځوانانو ته چې دومره خطرونه په ځان ګالي، زه نن هم خبره شوم چې مثلا د ترکیې نه ګڼ شمېر ځوانان بیرته راواپس یې کړه، خو دوی به څومره سختې لارې تلي که نه، او سری د سر په بیه تلي دي تر اغېزې، او اوس یې بیرته په یو تیاره کې راکېنو له بیرته همدې افغانستان ته راولېږل. نو زما د دوی نه هیله دایي چې که تاسو هغومره خوارۍ چې په لارې کې تاسو وګاللې، دا تاسو په خپل ځان باندې دا ګاللې وی، د خپلې کورنۍ دپاره مو همدلته خواري کړې وی، شاید ډېر ښه ژوند هم ترلاسه کړی وی. ستونزه دا ده چې موږ د یو اوایي شي په فکر کې خپل ژوند هم د لاسه ورکړو او زحمت هم وباسو، هېڅ هم ترلاسه نه کړو. نو صادقانه هر کار تر سره کول الله پاک پاره کې انسان ته برکت اچي، او خدای دې وکړي چې هیڅوک پس د اختر بیروزګار پاتې نشي.
بله اغلی شنوارې تاسو په هر خبر کې یو تجربه ده، د دې موږ ته مم دار زده کړ چې کله د کور په غړي په خفکیګو نو بس کور به پاکو، هغه وخت کې کور خ پاکي. په هر حال راګرځو کولاته کولاته ستوره توې چې پراتلې دې چې تاسو ژورنالیست یاست، پر سنوي کې کار کوي، پراتلې دې مسلک کوم بل څه هم کړی دي؟
فرشته جانې، زما چې کله افغانستان کې رسنوي سره کار کولو، هغه مهال د دې تر څنګ چې ما رسنوي کې کار کولو ما خپل زده کړې هم کولې، او بیا ما په افغانستان کې فاکولته خلاصه کړله. ولی زه فکر کوم د کار سره سره که انسان وغواړي بل مصروفیات یا تعلیم هم کولی شي. ولی کله چې دلته راغلی یم نو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې غلی شنوار یادونه وکړله، په پردي هیواد کې ژوند کول ډیر سخت دي، که څومره امکانات او سهولتونه ولري ولی بیا هم خپلې سختۍ لري، او همیشه به د خپل هیواد یادېږي. ولی زه فکر کوم چې اوس دغه مسافري زموږ لپاره یو چانس دی تر څو تعلیم وکړو. زه فکر کوم زه خپل ځان لپاره البته دا یو چانس بولم چې خپل لوړې زده کړې وکړم، او دا مې هیله و چې زه باید ښه لوړې زده کړې ولرم. په افغانستان کې ما د لیسانس تر کچې مثلا زده کړې کړې دي، ولې دلته زه غواړم چې اول مې ژبه قوي شي، لاغي وروسته ادخل باید زه ماستري ولرم، او دوباره چې بیرته افغانستان ته ستنېږم نو لاس کې مې یو څه باید وي چې زه وایم چې دا ما لاسته راوړنه وه، او د شته ستونزو سره سره چې په بهر کې ما ژوند کړی د افغانستان لپاره د خپل زوی دی اوسې سملې ته ځای. ولی تاسو د پښتنې په تاړه باید وایم چې رسنوي کې کار کول د سوي چې مثلا بل کار ور سره کول لکه ستونزمن وی، ولی که تخپل وغواړي کولای شي. لکه ما چې کله فاکولټه لوستله په افغانستان کې، زه ډیر سهار وخت په انتون ته تلم، او خپل پانتون چې مخلاصولو دا غي نه ورسته بزت لم مثلا کار ته، بیا نو درس وایلم ور سره لک سیستمون ور رسیدګي به منډه شکاله، ولی بیا خپل کوشش مکول. فکر کوم که انسان وغړی کولای شي، او هغه وخت باید ځای نشي لاغه استفاده وشي، که یو څوک وغړی دا کولای شي، ولی دا خپل انسان پورې اړه لري چې مثلا دا څومره کوخخ کوي، څومره زیار وباسي، او تر کومه دا غړی اراده څومره قوی ده. زه فکر کوم هر څه امکان لري که خپل انسان وغړی.
بله ډېر زیاته مننه تاسو باندې اوسئ. اغلی شینواری بیرته تاسو ته راګرځو، د تاسو دغه وخت ورګرځو چې په رسنۍ کې کار کوو، درته وایي چې یوې ښځینه ژورنالیست سره په افغانستان کې څه رقم برخورد کیږي؟ آیا د خلکو هغه مثبت برخورد ډیری او که منفي؟
اغه وخت ما ژورنالیزم پیل کړ، ام دغه یو حالت چې نوی خزي دغه شوی وی لکه دروازې او ټپانې تل شوی او راوته د کورونا نه ما بوکره پرولہ اول سر کې، او ما پیل د کار داسو زما تجربه ډیره کومه وا، او زه په دې هم نه پوهیدم چې اغه د ژورنالیزم په واقعي معنا هم نه پوهیدم. یوازې ما ته په وطن کې کله د شینوارو ته لاړم یو احساس پیدا شوو چې زه به د ښځو د افغان ښځو غږ په کومه لار باندې دنیا ته رسومه. نو کله چې می دا یو چا یو دوست راته ویل چې دا غته په بیګیسی کې کار دی کړه نو ما ورته دا خبره چې په خو منډه وای ما په سر ور منډه کړه او الته چلاړم نو زمونږ یو امکار او هغه زمونږه انټرویو اخیسته انټرویو نه واخاست کې نه ستیدل یو نو ماته یو خبره وکړه چې ژورنالیزم خو ډیره سخت دنده ده وی ته به څنګه کړی دا قیودات یې راته وښود چې د شپې به مثلا یو خبر راځي او ته به مجبوره چې هغه ولاړه شي او وګوري چې هغه خبر څومره دقه دی نو ما ورته وویل چې زما رشته چې د زه څارنواله یم په حقیقت کې ما رشته د قضایي څارنوالي لوسته ده موږ به ویل چې دا د څارنوال د دغه محل د حادثې کې دا نو نوکریم لري دا منډم لري ته به ځې که خدای مکړه هلته قتل به شوی ته به ګوري هغه ساحه کې مثلا ښځینه څوک مقتول اوسېږي یا هغه څوک چې ضرب جرحه لیدلي نو ما وویل دا خو زما د دې رشتې سره ډېر زیات لرې نه ده دا خبره زه کړی شم چې دا کار وکړم یو څه زړوره وما وخت کې داسې زړور ځواب مې ورکړ خو کله مې چې په کار پیل وکړ زه پوه شوم چې اصلي خبره په ژورنالیزم کې دا ده چې دا د مایک نیول او چا خولې ته دې کې د ټولنې مختص غبرګونونو سره ته مخامخ کیږي او څوک د سکندلې کې او څوک درته وایي چې زاورک شا خبرې نه کړم او هغه یو محیط کې چې هغه نوې نوې یو څه بدلون پکې راغلی ته جرأت کړی چې د باندې راوځي او د خلکو نه نظریات واخلي او د خصن ټولنیز خبریالي دا ډیره سخته وه ما په خپل ژوند کې یو څه هوډه کړې چې اواز به ما یک خاري خلکو ته نه نیسم چې خپل خبره وکړه نو حتی به مې ډیره دا و چې زه کوچیانو ته ولسي خلکو ته ډیره لاسرسی ولرم او یو څه باید ډیره زړه وره وسنه چې لاړه شم ولایتونو ته نو پاره وخت کې د پکتیکاته لاړم پاره وخت کې د خیرات کوشکر باتن یو له سوالی ته دا چې ډیر لورو ځایانو ته لاړم ما د خځو په مختلفو ستونزو رپورټونه وکړه چې البته نه یوازې چې د رسنۍ نه د باندې تازه یو داسې ورځ راغله چې د رسنۍ د نننه زما په مخ کې خلک ودرې د چې دا رپورټ نشي خبرولای د کچې د غوي د نظر کوم رپورت ما کړو هغه رپورت باید نه وي خبر شوی چې دا غوي حیثیت ته لاتما او راسته والا نو ستوندې په فرشته جانې پرون هم وي نن هم د ژورنالیست په توګه شته او سبا به هم وي او دا په ټول دنیا کې ژورنالیزم هغه واقعیت سره ترسره شي دنده دا ډیره سپیشل دنده ده او د ډیر د ګواښونو سره د ګواښونو نه ډکه دنده ده نو یو شته چې زما توجه شم زما ور سره د زړه نه مینه و ولې متاسفانه چې داسې و چې یو وخت باید ما خپل مسیر بدل کړی وی د ژورنالیزم نه راغلم سیاست ته او بیا سیاست کې بیا خپلې ننګونې موجودې
بالي ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامته اوسئ ښکلا تاسو نه عیني پوښتنه کوي درته وای تاسو د سکرین په مخ هم ښکار سوي یاست تاسو را دي خلکو رویه څه ډول و
په افغانستان کې په سکرین کې د ویجنې ظاهري دل یا ښکار کېدل چې فکر کوم ډېرې ولو یا خبره ده او په پایل کې چې کله ما خپل غوښتل چې په رسنوي کې کار وکړم زه چې کله په فاکولټا کې هم زما یو ملګری په یو رسنوي کې غی کار کولو ناغي ماته ویل دا یو چانس شته دی که ته غواړې کار وکې نو زه چې کله کور ته رالم ما می پلار ته دا خبره وکړه نو تابان ځینې کورنۍ دي دغه محدودیتونه شته د نجونو لپاره چې اجازه نه ورکوي غوی په رسنوي کې کار وکې بیا په سکرین باندې نو پلار می دا خبره را سره ونه منله هغه ویل چې دا ستونزې جوړوي په کورنۍ کې او شاید کاکا دی یوڅو وای ماما دی یوڅو وای ولی درې سالور راځي دا خبره هم داسې غلې و خو مور می به پلار سره خبرې وکړلې بیا نو یو ورځ داسې رااله چې پلار می خپل ما سره لاړلو او زه یې رسنۍ ته تبوت لم ما کوم مسول مدیر چې بیا و دغه سره خبرې وکړې زما پاړه باندې ورته ویل چې مثلا دې ته کوم ستونزې پیښ نه شي خداغه فکر مې په یو ډول د قناعت مې ورکو چې څه کولای شم زه چې کله لاړم نو تقریبا 15 کاله بیا احد شپه کاله ما د سکرین پر مخ باندې کار وکړلو او بلا بل خبرونه مخته وړلې ولی ډیر ننګونو سره مخ شوم ډیر ستونز سره مخ شوم هغه وخت کې ما فاکولټه هم ویلې نو مونږه د سیمه کې زو سیدم چې غلطه ډیر پښتانه اوسېدل حوزه چې به ډیر سره یو د کار نمبر کې رقم ګرځیدم هغه سینې شوم ګرځیدل ما خپل مخ پټولو او هیڅ فقط دوستر کې مخکاری ده زب فاکولټی تتلم اول بیا هم زینو هم سنفیانو می په فاکولټه کې کوم کسان و غوی به زلیدلم او کې جاندلم به ویل به مثلا دا پرسنای کار کوي ولی ډیر احترام هم کولو او هیڅ وخت ما د سینې دی اوریدلی چې دوی به دا خبر راته کړی وي یا مثلا کوم بد نظر کړی وي همیشه به تشویق ولم هم سنفیانو می استادانو می ولی و داسې کسان هم چې غوی مثلا پرسنای کې دی ویجنې د کار سره مخالفت ترلود حتی په خپل خپلوانو کې ډیر ستونزې وي مثلا پلار ته مې ویلې چې په لور باندې پیسې ګټي دا کارخانه دی چې لور رسنوي تلېږي دا ستونزې په ټوله کې په افغانستان کې وي زه فکر کوم اوس هم شته دي اوس پر رسنوي کې په افغانستان کې د ویجنې لپاره کار کول زه وایم چې سلافرینی ځکه ناممکنه خبره ده حتی دوی اوس مثلا په پټو مخو باندې کار کوي او نه یوازې دا چې امنیتي مشکله بلکې سل رقم نور مشکلات چې دوی ورسره مخ دي
بله ډیره زیاته مننه اغلی شینوارې تاسو د خلکو منتخبه استازی وي تر غوړاندې لکه څنګه مو خبرې وکړي ژورنالیست وي څومره دغه د ژورنالیزم مسلک له تاسو سره مرسته وکړه چې بیا په ولسی جرګه کې مل خلکو سره تماس نیول په برخه کې تماس ونیسي خبرې وکړي د دوی غاغ او د دوی مشکلات ووري یعنی هدف دار دغه مسلک څومره مرسته سره وکړه چې په بل کار کې بیا د خلکو استازی وي هم تاسو بریالي ثابت شي
ما ول فرشته جانې د خپل عکس چاپ نه کړ یعنی بيدین د دینه چې پرته د دینه چې خپل عکس مې په دیوالو ولا ګومه او خلکو ته وایم چې زمال علي شنواری ما زما شناخت ما ته دی وسی را کړو او زما ژورنالیزم مسلک ما ته را کړو او زه خپل هم د خلکو سره په خبره پویدم ځکه په یوه چې خبرې کړه هم یو هنر دی نو زما دا دو چې یو څوک په پوله پټي باندې مصروف پړی یا دی قانی یا څه سره په کومه ژبه خبره وکړم او هغه څوک چې مثلا کته رسیدلی دی او استاد یا څه سره په کومه ژبه خبره وکړم دا انډول یو خبريال خجو په پام کې نیوي شي په خبرو کې او په څنګه بیا د خبرو فصاحت هم لري کړي شي چې په ډیر ساده الفاظ سره خپل بیان کاندي او بل دا و چې زه دا غو سره په تماس کې پاتې شوم امغه خلکو خپل ماته ویلي ستاندې دا چې مونږ تاسو را یاد ورکو چې کته هر کله راغلي مونږ غږ د تلویزیون پورې رسول لري ما تاسو ویل چې لاړم ډیر سیمه ته لاړم او په ځله پوری دا وکړه ماته دا احساس پیدا شو چې دا اوس کرښم چې ځان کاندید کړم زه یو سیمه د پښینوارو کې د مامن دره ورته وای زه مامن تلاړم الته یو ډیر بار زه د کېړې وغرونه دي الته مې چې د خزه سره مراکې کړې نو هغه یوې خزه ماته ویل چې ته مالالي شینواري نو ما ځان سره سوچو چې دا خزه دې غره کې ما پیژن نو هله ما ته احساس وشو چې ذکرېشم چې دلته اوس د دوی په استازي توپ کې د پارزان کاندید کړم او ګټون کې اوسم نو هماغه چې چونهغه دوره ډیره ښه دوره هم وه ځکه هیچا درغلي نه کړه ما وکړی شو چې لومړی رایه د ښځو په مینځ کې او د نارینه او ښځو په مینځ کې بیا زه په درې دېرشو کسانو کې ولسم نمبر ومه یعنی ډیر شناخته او ډیر غټ غټ نارینه چې چا جهادونه کړی وو او چا مثلا ډیر پیسې مصرف کړی وي دا غو نه وړاندې شوما او ما ډیر خره یو غټله نو د ژورنالیزم مسلک را سره دغومره مرسته وکړه په سیاست کې او بل زه د وړاندې نه سیاسي نو سره هم شناخته وم مثلا کلمبا ارک الته به مرکه کړی د وزیرانو سره به مرکه کړی د دې په څنګه چې ولسی خبریاله و ما زیو سیاسي خبریاله هم و ما او ما شناخت ملرل پیدم په دې باندې او بل دا چې ما زده کړم هم سیاسي زده کړم نو ما حقوق او سیاسي علوم لوستي نو هغه خو ما سره تیار و په غوښنه ما په بیکګراوند کې سیاست موجود هغه قبل ما وکړې چې د خلکو استاد شمه
ډیر زیات مننه اغلی خکولا. تاسو هم درته وای تر غوړاندې چې تاسو ژورنالیست نه وای کنه، بیا ورسته کلونه په دې مسله کې کار وکړ، د ژبې فصاحت بلاغت کې مو څومره بدلون څومره تغییر راغی؟
زه لدې وړاندې چې رسنۍ ته لاړه شم، یوازې ما دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې وې، او د پوهنتون اول کال مې وڅښه کله رسنۍ ته لاړم، نو دا ډېر مثبت تاثیرات لري. رښتیا هم کله چې ته رسنۍ ته داخلېږي هغه یو ادبي ځای وي، او ته داسې کسانو سره مخ کېږي یا د همکارانو سره په ناسته ولاړه کې یا په خبرو کې یا مهمانه راځي د هغوی سره غږېږي، سیاسونو سره مخ کېږي، دا ډېر رول لري. او یو ژورنالیست باید دغه هنر ولري چې مثلا څنګه خبرې وکړي، د ژبې فصاحت او بلاغت کاغه په رادیو کې وي، کاغه په تصویري رسنیو کې وي، ډېر مهم دی. کله چې ته خبره کوې که په رادیو کې وي واځي تا غږ اوري، او څوک خو که ته چیرې په سکرین باندې وي هم ستا تصویر ګوري او هم د غږ اوري، نو حداقل لغیتا دی هر جمله ویل، د هر لغت تلفظ دی، هر خبره کول دی، حداقل باید په یو چا باندې بد ونه لګیږي، او د دې ترڅنګ هغه جمله بندي دی باید ډیر ښه وسیږي. زه فکر کوم معمولا هغه کسان چې په رسنیو کې کار کوي که فکر شوی مې وي، نو د نورو نه د خبرو هغه طرز هم ډیر لکه فرق لري، او دا خبرې داسې وي چې اوکاټي وي، ډېرې منظمې خبرې کوي، نو زه فکر کوم دا ډېر تاثیر لري. ولې نه، د هغه کسان چې معمولا مثلا په راډیو کې که څه هم ما خپله کار نه دی کړی، ولې لیدل مې همکاران هغوی چې ادبي خپرونې مخته وړلې، د هغوی د خبرو هغه طرز فکر ډېر فرق به درلودو. مثلا مونږ چې په سیاسي برخه کې یو یا خبرونه مولې، مونږ سره به ډېر فرق درلودلو. نو هر یو برخه هغه هر برخه کې وی چې یو ژورنالیست وي، د خبرو طرز او فکر ډیر فرق لري نسبت د عادي خلکو سره، او هغه کله چې خبرې کوي نو خوان در کوي چې ته په مینا سره واوري.
بله مننه ډیره زیاته. اغلی شینواری بیرته تاسو ته راګرځو، مونږ وړاندې د تاسو د کلاسې خلکو منتخب استازی وي په غبانی خبرې وکړي، که درته وایي چې حالت بدل سو، اوس آیا اوس هم هغه کسان چې پخوا تاسو سره په تماس کې وي خپل مشکلات بیل تاسو سره شریکول د خپل استازی په صفات، اوس هم تاسو سره په تماس کې دي د خپل ژوند تاسو ته څه وایي؟
زه چې کله امریکې ته لاړم نو ما فکر وکړ چې زه به نور د خلکو نه هیره شم، او زه به خپل استازیتوب چې ما لرلی دی د خلکو نه به هیر شو. تقریبا ما همداسې هم غوښته، ځکه زه لږ څه په تنګ شوی وم په افغانستان کې متاسفانه، هم اوس هم پخا دغه د واسطي دود ډېر زیات و که نه، بس زه خلک نه ملامت دومره، سیستمونه همداسې دي او تر ننه دوام لري همداسې، چې ته باید یو څوک وپېژنې د یو چا په مټ باندې یو کار ترسره کړي. نو خلکو به ډېر زه پتنګولم، راته ویل به دا کار وکړه، زمونږ دا کار وکړه، ځینو به راته لاسرسی لرل، ځینو نه. نور چې به بیا تر ما را رسېد څه فکر وکړه، مثلا یو کس د دې جوګه نه دی تل مشکله حل کا، یو کس په ډیر تکړه شي فکر وکړه په ستلو کې به پینځه مشکله یو چا حل کړی شي، هغه ستلو کې به بیا پینځه به هم خوشحاله نه و، او هغه باقي ماده پینځه نوي به هم خفه و. نو هغې کبله ما زیات کوشش کړ چې دغه وکړم، خلکو نه نور د زما استازیتوب هیر شي. زه دوه کاله چې لاړم امریکې ته چې بېرته راستنه شم، چې ګورم لکه څنګه چې په میدان هوایي کې زه راکوزه شوم، بیا هم زما تلیفون ته زنګ راغی، رانه یو خواهش وکړي چې فلاني کار مې فلاني دي که بند دی، که ته څوک پېژنې همکاري وکړي. نن هم راته همداسې زنګونه، مثلا ځینې دوستان توقع لري، بیا زه ورته وخندم چې لا کل نو اوس تاسو پوهېږئ چې هر څه بدل شوي دي، او د واک او اختیار خلک پکې بيتي نور خلک دي، نو زمونږ نه د دې توقع لري. مثلا موږ به په هر سفر کې یو چې ټلیفون به کمزې کې هغه وخت وایي باره او دا شیان، که ټلیفون به خلاص کړه، تا ایمیلونو کې به مثلا موږ ته شکایتونه کېده، دغه مشکل راته حل کړی. ما یو بل خاطر دا و چې چې کله په نیویارک و مال ته ما ملګری شین کې کړو خل سرطان شو خدای دې اوس ژوندې لري او خوشاله عمر د خدای ورکړي. هغه مې لیده چې په د مریضې په بستر کې لګیا و او خپل ماکلین سره خبرې کړې. نو داسې به مې ورته وکاته ما به ویل چې آفرین والا دا وکالت هم که څوک یعنی ډېرې خبرې پسې کېږي په هر چا پسې که نه چې والا وکیلانو داسې وکړه یا وکیل زه د ټولو خواله نه وایم مګر عمومي به خبره نه کړو. ځینې واقعیان د خلکو استازي ځینې بیا پکې اصلا د چا ټلیفون ته ځواب نه ورکاوه او ځینو بیا دومره په مثلا توقع ډېره لوړه وه د دې وکیلانو نه چې فکر یې کړه چې اوس چې ما تا ته یوه رایه درکړې ده مکلفیت د هر چا په راتلونکي کې هم دوی چا ته رایه ورکوي هغه د دوی وجیبه ده چې یو څوک د ځان استازی که ولې باید په دې پوه شي چې د وکیل وظیفه څه ده. آیا دا ده چې ټوله ورځ واسطه وکړه په وزارت په وزارت وګرځېږي او که دای چې د هغوی ټولنیزې ستونزې مثلا کم ځکه که د یو مجموعي حق تر پښو لاندې کېږي دوی غږ اوچته که قوانینو په جوړېدو کې د پارلمان په اړه په مجموع کې پوهاوی ډېر کمزوری و او خلک په دې نه پوهېده چې د وکیل نه څه توقع ولري.
بله ډیر زیاته مننه تاسو باندې او سلامت اوسې. درنو میلمنو اغلی ملالی شینواری او درنې خور کلا شیرزاد له تاسو دواړو نه نړۍ مننه چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستله. په دې د اختر په ورځ مو خپل یو ساعت موږ ته راکړ بیا هم یو نړۍ مننه. قدرمنو دوستانو درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه. دا و نننۍ د مخکښ خو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
خیر